په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې قدرمنو دوستانو زاج ملند او زمانو رمکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. شمشاد زدران را سره تخنیکی همکاري کوي او په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه ولرو. د ګوړی اچار او کور کلی پروګرامونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صفی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. په پام کې دا چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. اتریش په پام کې لري چې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره په افغانستان کې کمپاینونه پیل کړي، او د امریکا متحده ایالاتو تایید کړه چې په پېښور کې د دوی د سیمه ییزې قونسلګرۍ دوه تنه کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو په تیرو سلر وشتو ساتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د غړیو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي. د دفاع وزارت څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او کندوز ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې ترسره شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوه قومندانانو په ګډون یو لستنه وژل شوی چې 15 تنه بهرني اتباع وو. په پام کې ده چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. د خبره د چین لوی درستیز پروند د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست معصوم ستانکزي سره د خبرو پر مهال کړي ده. د دې کمیسون د جوړېدو هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مالی مرستو لا ډیره اغیزمنتیا ده. د چین لوی درستیز د سیمهال پروند په یو نسبي سفر د کابل ته سفر کړی و چې افغان حکومت د چین، امریکا او پاکستان په همکارۍ له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړې دي. اتریش په پام کې لري چې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره په افغانستان کې کمپاینونه پیل کړي. اتریش به په خپلو دغو اعلانونو کې له افغانانو غواړي چې له دغه هیواده د هرکلی تمه ونه لري. اتریش جرمني ته تر رسیدو د مخه د افغانستان په ګډون له جنگ ځپلو هیوادونو څخه کډوالو ته وروستی تمځای دی، او د کډوالو د جذب له کبله د اروپایي ټولنې او بشري حقونو د ډلو تر فشارونو لاندې دی. افغان دولت وایي په نږدې راتلونکي کې به د ټاپي پروژې په ګډون د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت خوندیتوب په اړه خپله پالیسي له هغه هیواد سره شریکه کړي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته د خپل یو ورځني سفر پر مهال کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړه چې په پیښور کې د دوی د سیمه ییزې قونسلګرۍ دوه تنه کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل چې دغه کسان له یو شمیر پاکستانی سرتیرو سره یو ځای د یو ځای پر ځای شوي ماین ښکار شول. کیری وویل چې پاکستانی سرتیرو د دغو دوو کسانو ساتنه کوله. د پاکستان سیمه ییز چارواکي وایي چې دغو وژل شویو امریکایانو د نشه یي موادو د لمنځوړلو یوې پروژې ته کار کاوه چې د یو ایس ایډ لخوا تمویل کېده، چې د کار پر مهال موټر پر ښخ شوي ماین برابر شو. دغه پاکستانی چارواکي وایي چې په دې پیښه کې لور تنه نور اټپین شوی، خو هویت نه دی خودلې چې هغه هم د امریکا د قونسلګرۍ کارکونکي وو او کنه. د جمعیت احرار په نوم له پاکستانی طالبانو څخه یوې بیل شوې ډلې د دې چاودنې مسولیت منلی. لزګونه زرو کسانو د هغه پولیس افسر د خخولو په مراسمو کې ګډون کړی و چې په 2011 میلادي کال کې د پاکستان یو والی وژلی و. خلک په راولپنډۍ ښار کې د ممتاز قادری د درناوي لپاره راټول شوي و. د نوموړي جنازه د نوموړي پلرني ټاټوبي اسلام آباد ته انتقال شو. په دغه مراسمو کې د ګډوډۍ د مخنیوي په هدف په راولپنډۍ او اسلام آباد کې ټول خوانزي تړلي و. دغه راز په دغو ښارونو کې د دولتي رسنیو او ډیپلوماټیکو مرکزونو شاوخوا سړکونه د یوې ورځې لپاره تړل شوی و. قدرې د فبروري په 9 نیټه په دار وزړول شو او د دې لامل شو چې د مذهبي او سیاسي مشرانو په ګډون ډیری خلک د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووځي. ممتاز قدرۍ د 2011 میلادي کال په جنوري کې د دندې ترسره کولو پر مهال د پنجاب والي سلمان تاثیر چې په هغه هیواد کې د تکفیر د قانون د اصلاحاتو غوښتونکی و وواژه. قدرۍ سلمان تاثیر په کفر تورن کړ او په محکمه کې اقرار وکړ چې دغه والي د وژلی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپل بهرنیو متحدینو وغوښتل چې په ایران کې د موټر جوړونې صنعت پیوړی کړي. د روحانی په خبره د دې لپاره چې د دغه هیواد د موټر جوړونې صنعت د نورو هیوادونو له تولیداتو سره سیالي وکړی شي نو باید خصوصي شي. نوموړي په تهران کې د موټر جوړونې د نړیوالو شرکتونو له استازیو سره په یوه غونډه کې خبرې کولې. زیاته کړه چې د موټر جوړونې له نامتو شرکتونو سره یو ځای والی ایران ته دا زمینه برابرولی شي چې د ټکنالوژۍ، چاپیریال ساتنې، د انرژۍ د کارولو، د مخنیوي او ساتنې په برخه کې لوړې سطحې ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې د موټر جوړونې مارکیټ باید په بشپړ ډول خصوصي او رقابتي شي. اوسمهال د دغه هیواد د موټر جوړونې نیمه شرکتونه دولتي دي. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان خپل هیوادوالو ته د وچکالۍ په اړه خبرداري ورکړ او سپارښتنه وکړه چې د اوبو د مصرف مخاوني سي او هم د خوراکي توکو تابعیا وکړي. رحماني پروند حکومت په یو غونډه کې وویل چې به واوري شمای او له وخت مخکې په سلی راتک د وچکالۍ نه خده چې د خبره د خوراکي موادو ذخیره غواخي. د اموروت د تاجکستان لپاره د اوبو یو لوی سرچینه ده چې د هغه هیواد 8.5 میلیونه وګړي تر ډیره خپل ځمکې پرې وبوي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. ناجی صفای درته وړاندې کړل. دوستانو وړاندې د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغان حکومت اسرائیل رئیس د امنیت لپاره د پولیسو او خلکو ترمنځ همکاري مهمه بللې او دا کار به پر پولیسو او په مجموع کې پر حکومت د خلکو باور زیات کړي. په دې اړه پر رپورټ سربیره مولدې خبره و چې افغان چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیاتو کې ډېرې سیمې له وسلوالو نیول شوې. په کونړ کې یو شمېر ځوانان چې پکې ښځې او نارینه شامل دي وایي د سولې په برخه کې دوی هم رول لوبولی شي. دا به مواوري چې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو غواړي د بشري حقونو په احترام د افغان کډوالو سره د تبعیض چلند نه کوي. د ایران په وروستیو انتخاباتو کې که د منځلارو بری یقیني شي آیا کوم واقعي بدلون رامنځته کیدلی شي؟ دا او نور رپورټونه په روانه خبرونه کې خبریږي. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې د ګوړی اچار او کور کلی پروګرامونه له یاده مو باسي. ازادي راډیو اوري. د افغان حکومت اجرایی رئیس د امنیت لپاره د پولیسو او خلکو ترمنځ همکاري مهمه ګڼلې ویلې دا کار به پر پولیسو په مجموع کې پر حکومت د خلکو باور زیات کړي. اجرایی رئیس دا خبره د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ولس او پولیسو ترمنځ همکاریو تر نامه لاندې د خلکو د استازو او د پولیسو د چارواکو په غونډه کې کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي پولیس سره د خلکو د مرستو د جلبولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي جوړه کړې او پلي کېدو ته یې تدابیر نیول شوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې اورو.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له پولیس څخه د خلکو ملاتړ امنیتي ځواکونه پیاوړي کوي او دغه ګډه همکاري به په لږه موده کې د امنیت د ټینګښت سبب شي. ښاغلی عبدالله دا خبره د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ولس او پولیسو ترمنځ د همکاریو ترنامه لاندې د ولایتونو د استازیو او د پولیسو د مسؤلینو په ګډه دوه ورځنۍ مشورتي ناسته کې وکړه.
تامین امنیت تنها یک مقوله نظامی یا تکنیکی نیست، ارتباط مستقیم داره.
د امنیت ټینګښت یوازې یو نظامی یا تکنیکی مقوله نه ده. دا مسله د امنیتي ارګانونو او خلکو مستقیمو اړیکو سره تړلې ده. د سولې په ټینګښت کې د خلکو رول هغه وخت اغیزمن تمامیږي چې خلک پر امنیتي ځواکونو باور ولري. ستاسو مشورې باید په ملي سطح مطرح شي، ځکه چې پولیس د خلکو لامکاري پرته نشي بریالي کېدی.
اجرائیه رئیس دا هم بویل اوس مهال ملی او سیمیز پولیس له وسلواله مخالفینو سره په جګړو بوخت دي او د خلکو دنده هم ده چې د ناوړه پیښو په مخنیوي کې له پولیسو سره د ځان کورنۍ او ټولنې د ژغورنې په مقصد اطلاعاتي او داسې نورې مرستې وکړي. د هیله وښوده چې په دې مشورتي ناستې کې به دې نتیجې ته ورسیږئ چې خلک د پولیسو مټې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د ملي پولیسو تر څنګ سیمیز پولیس د امنیت د ټینګښت لپاره پر دندو بوخت دي. د افغانستان د ولس او پولیسو ترمنځ د همکارۍ تر نامه لاندې په ناسته کې د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان وویل چې د هیواد د خلکو مختلف قشرونه کولی شي چې د خپلو مشورو، وړاندیزونو، اطلاعاتو او انتقادونو له لارې له ملي پولیسو سره مرستې وکړي. خاغلی رحمان وویل سیمیز پولیس بله مرسته ده چې خلک یې له حکومت سره کوي.
پلیس مردمی یک بخش مهم دیگر تشکیلاتی وزارت امور داخله می باشد.
سیمیز پلیس د کورنیو چار وزارت د تشکیلاتو یوه بله مهمه برخه ده. دا تشکیل د روانو شرایطو په پام کې نیولو سره د نړیوالې ټولنې په همکارۍ رامنځته شوی. د کورنیو چار وزارت دا موضوع په لس کلنه ستراتیژیک شامله کړي او غواړي چې پولیس پیاوړي شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ځینو سیمو کې خلک وایي چې سیمیز پولیس په ځینو حالاتو کې په خپله د ناامنیو او جرمونو سبب کیږي. دوی وایي دغه ځواک مخکې له دې چې پر دندو وګمارل شي باید وروزل شي او د هیواد ټول نافذ قوانین ورته تشریح شي. خلک دا هم وایي امنیتي ځواکونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه وڅاري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغان چارواکي دا کوي چې په فاریاب ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیاتو کې ډېرې سیمې له وسلوالو نیول شوي دي او د وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. ویل کېږي چې دولت تر اوسه پورې تر ډېره هغه سیمې چې مخکې هم یو ځل له وسلوالو نیول شوي وي بېرته نیولې او دا ځل وایي چې د ساتلو لپاره یې په تدابیرو کار کوي. فریبا ظاهر یې په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو څخه د فاریاب ولایت د پراخو سیمو د پاکوالي ادعا کوي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دفتر وایي په دغه ولایت کې د دوستم په مشرۍ پیل شوي عملیات بریالي دي او مخالف لوري ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان شهباز ایراج ازادي راډیو ته وویل چې مخالفین دا وړتیا نه لري چې نیول شوي سیمې بېرته له حکومت څخه ونیسي.
در نتیجه عملیاتی که در یک هفته گذشته
دوی ده هغه عملیاتو په نتیجه کې چې لیوی اونې رئیس پیل سوی او اوس پای ته رسیدلی دي، د قشتې په درزاب او هم د خواجه ناموسه ولسوالۍ ډېر پراخې برخې د مخالفینو څخه پاکې سوی دي.
وجود مخالفان پاکسازی شولند.
ویل کېږي په دغه عملیاتو کې سیمه ییز ځواکونه او پاڅونکوونکو هم مهم رول درلود. د شغل ایراج په خبره په دې عملیاتو کې ملکی وګړو ته تلفات نه دی وشتي او د همدې هدف لپاره یو ځل عملیات ځنډول سوی هم و. شهباز ایراج د دولت وسلوال مخالفینو ته د درنی مرګ ژوبلې د وشتو خبره کوي.
70 نفرشان در فاریاب کشته شدند.
دوی په فاریاب کې او یا تنه وژل سوی دي. نږدې 40 تنه یې ټپیان دي او یو سل شل تنه له دولت سره یو ځای سو. په لومړي ورځ چې په قشتي پکې جنرال دوستم د جګړې مشري وختله د دوی 10 تنه وژل سو چې څلور پکې ازبکستانیان و. په دغه سیمو کې وړاندې هم د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیات سوي و، خو له هغه ځایه د نوموړي له وتلو سره وسلوال مخالفین بیرته یادو سیمو ته ننوتل او خلک یې تر فشار لاندې ونیول. د شغل دوستم ویاند وایي وضعیت دا ځل فرق کوي، ځکه د ده په خبره تیر ځل افغان امنیتي ځواکونو ځینې هغه سلامشورې او پوځي لارښوونې له پامه غورځولې وې چې جنرال دوستم ورکړې وې، خو د شغل ایراج په خبره دا ځل د هغو تېروتنو نه تکرارولو ته ډېره پاملرنه کېږي. سرپل، کندوز او تخار هغه ځایونه دي چې ویل کېږي د فاریاب تر عملیات وروسته به د دوستم په مشرۍ عملیات پکښې پیل سي.
اوس به هم احمد شیبر ته غوږ شو او دا به ترې واورو چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي.
امریکایي ورځپاڼه واشنګټن پوسټ لیکي د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته په لومړیو کلونو کې افغان ځوانانو طالبان ډېر بد ایسېدل. د هغوی ناوړه چلند، د ښکارۍ دامونو په ګډون د دوی په یادو، د طالبانو له لورې پر ښځو بندیزونه او پر نارینه وو په زوره د ژیرې د پرېښودو کیسې د ځوانانو مخې ته تېرې شوې وې. خو واشنګټن پوسټ لیکي چې د بهرنیو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی او افغان ځوانان اوس هغسې فکر نه کوي لکه د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته چې یې کاوه. ورسپانه د خالد آصف په نوم د یو څلرویشت کلن افغان خبری راخیستی دی چې وایي اوسنی وضعیت ډیر بد دی او دا ماته مهمه نه ده چې څوک واکمن کیشي. خالد زیاتوي چې طالبان ښه نه دي خو د هغوی په څیر بدرنګه څیرې هر ځای شته. واشنگتن پوسټ بیا لیکي چې د نظر دغه بدلون له طالبانو سره د سولې د خبرو له هیلو سره پیدا شوی دی. د ورځپاڼې په وینا په ورته وخت کې افغان ځوانان نه غواړي چې ځینې شیان لکه د بیان ازادي، د ښځو حقونه او انټرنیټ په څیر لاسته راوړنې د سولې قرباني شي. واشنگتن پوسټ د 19 کلن نعیم سادات په وینا چې د کابل پوهنتون محصل دی لیکي چې د انټرنیټ په برخه کې خو هیڅ خبرې په کار نه دي او د تلویزیوني چینلونو په برخه کې پروا نه کوي که بدلون راځي. د لویدیز یوه بله خپرونه نیویارکر بیا د افغانستان تیرې نږدې 15 کلنې لاسته راوړنې تر سوال لاندې راوړې دي او پوښتنه کوي په افغانستان کې د امریکا پر جرګې څومره ډېرې پیسې ولګېدې او له څومره زوره کار واخیستل شو خو ډېر لږ ترلاسه نه شول. کانګرس په تیرو کلونو کې نږدې 800 میلیارد ډالر د افغانستان د جګړې لپاره تصویب کړي. 113 میلیارد ډالر د افغانستان په بیا رغونه لګول شوي چې د خبرونې په باور دا پیسې تر هغه ډېرې دي چې تر نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په جرمني کې د مارشال پر پلان مصرف شوی وي. نیویارکر بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال ډیوډ پټرایس د 2008 میلادي کال خبر خبره کړې ده چې ویلی وو له پیسو د وسلې په څیر استفاده کېدای شي. خو د خبرونې په باور دې هڅې اداري فساد دومره پراخ کړ چې ځینو پوځي چارواکو په خپل اعتراف وکړ چې اداري فساد ورته په یو دښمن بدل شوی دی. خبرونه بیا لیکي دې تګلارې یوازې یو څو تنه په افغانستان کې شتمن کړل.
دا د آزادې راډیو ده. په کونړ کې یو شمیر ځوانان چې پکې ښځې او نارینه شامل دي وایي د سولې په برخه کې دوی ډیر څه کولای شي. د دغو کسانو سرګندونې له اسداباد د آزادې راډیو د خبریال روح لانډوري په ریپورت کې اورو.
په کونړ کې ځوانان وایي د جنگ په دواړو خواو کې ځوانان جنگيږي او هر ورځ څوک له وطن څخه د دفاع په نوم او څوک هم د وطن د آزادۍ په نوم قربانی ورکوي. خو د سولې راوستلو په پروسه کې لپامه غرزول شوې دي. شاعر او لیکوال غلام نبی شفق وای یو څوک چې د جنگ په لومړی لیکو کې جنگیدای او هر ډول قربانی ورکول شي هغه د سولې د پاره هم کار کولای شي.
ریښتیا خبره ده چې ځوانان د یوې ټولنې ملټي دي او قوت او ځواک دي، نو کولای شي چې په هر برخه کې د خپلې ټولنې لپاره مثبت ګامونه واخلي. د سولې په برخه کې هم تر هر چانه د ځوانانو ونډه ډیره، یعنی واخنه برخه جوړوي او ډیره ضروری ده او اړینه ده کولای شي چې سولې راوړي. نو چې جنگ کولای شي سولې هم راوستلی شي.
خزی وای دوی هم کولی شي چې د سولې په ټینګښت کې خپل رول ادا کړي.
نو می پاکستان خويند چې د سولې په برخه کې ډیر مثبت رول چي دی درو لوبولې شي، ځکه هغه کورونو کې خپل خاوندان ورونو ته یا شاوخوا غونډن ته د سي قناعت مور کولې شي چې د جنگ نه لاس واخلي راشي د سولې سيوزي شي او د جنگ نه نور څه جوړي کڅه ته جوړېدل د دیرش کال څلوي کال کې چې موږ په هیات کې جنگ دي د دې نه لاس واخلي راشي د سولې پروسه سره یوځي شي.
ټولنه خلک د خزتا یو خاص احترام لري، د خزې پورې نه دی زړه د خاص احترام کوي. دغه پر اتاک سره دوی غاره د سولې تک دي، دغه مسلې حل د پر دوی غاره دي چې دغه تاریخ نه زنګ مو تاسو بخپله باید پوښتنه چې خزه څومره مسلې لري د سولې په تضمین کې.
ښنه شیزه ده د کونړ ولې توسیدین کې ما خزه و خور ده و مور ده او یو خاوندم د خزې خبره ډیره زر اوري او یو اولاد یو زوی د خپل مور خبره ډیره زر منی. نو په دې باره کې نو خزه ډیر مهم رول لري د سولې پر واستو کې.
ځوانان وای په جنگ کې خېل خواوي باید په دې پوښي چې روانه جګړه پردی او په افغانانو تپل شوی ده، نو په کار د چې نورو ته د تمې پزای خپل لاس په کار شي، په خپل منځ کې سرکینی او هیواد له جګړې وژغوري. په کونړ کې خزی او ځوانان په داسې حال کې د سولې راوستلو په پروسه کې د خپل رول لوبولو په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د روغې جوړې خبرې چټکې شوې دي چې پکې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترڅنګ چین هم شامل شوی دی چې د دغو څلور اړخیزو خبرو څلورم پړاو به هم ډیر زر پیل شي.
آزادی رادیو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو څخه غواړي چې د بشري حقونو په احترام له افغان کډوالو سره د تبعیض چلن ونه کړي. له بل لوري د دې وزارت چارواکي وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف یې یو تخنیکي کمیټه جوړه کړې. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د کډوالو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاحکار حافظ میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ورنه په مقدوني کې د افغان کډوالو ستونزې پوښتلې.
اروپایي هیوادونو لخوا په سرحدونو کې د محدودیتونو وضع کول دا د پناه غوښتونکو په تړاو د جنوا 1951 قانون څخه سرغړونه ده. د دوی دغه کار نه یوازې افغان حکومت بلکې د بشري حقوقو سازمانونو او د ملګرو ملتونو سازمان لپاره اندېښنه رامنځته کړې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مقدونیه او نورو اروپایي هیوادونو څخه غواړي چې افغان پناهغښتونکو سره د هر ډول تبعیضي چلند څخه ډډه وکړي او د دوی ټولو بشري حقونو ته د درناوي وکړي، ځکه افغانان هم د سوریې او عراق د کډوالو په څیر یو شمېر د جنګ او جګړو له امله هیواد پرېښودو ته اړ شوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د دوی د ټول بشري حقونو ته د درناوي وشي.
میخیل صاحب ټاکل شوی و چې له بلغاریا نه یو هیئت د دې ستونزې د حل لپاره یونان ته ولاړ سي. هغه هیئت للی دا څه کړی تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې کوم هیئت نه دی، بلې خو ډیپلوماټیک حل ځلې روانې دي تر څو په یونان کې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه وشي.
په تازه راپورونو کې ویل شوی دي چې ترکیه خپل پولې د افغان کډوالو په مخ تړلې دي، اجازه نه ورکړي چې دوی یونان ته ولاړ سي. دغه موضوع په اړه کلک معلومات راکړي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې معلومات موږ سره نه دي شریک شوي او په دې اړه موږ سره داسې معلومات نشته، خو زموږ غوښتنه له ترکیې، اروپایي هیوادونو او نورو هیوادونو څخه دا ده چې په خپلو پولو کې د افغان کډوالو پر مخ محدودیتونه نه وضع کوي، ځکه دا د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو څخه سرغړونه ده.
په ټوله کې افغان حکومت د دې مهاجرینو د ستونزې د حل په اړه څه اقدامات تر لاس لاندې لري او څه اقدامات تر اوسه پورې کړي؟
په مجموع کې افغان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هڅه کړې تر څو اروپا ته د ستونکو افغان پناه غوښتونکو په اړه اروپایي ټولنې سره یو واضح تفاهم ته ورسیږي. دې برخه کې یو تخنیکي کمیټه جوړه شوې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ باندې، د کار او ټولنیزو چارو وزارت همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت او بهرنۍ چارو وزارتونو د دغه کمیټې غړیتوب لري. دغه کمیټه کار کوي تر څو د اروپایي ټولنې سره یو تفاهم لاسلیک ته لار هواره کړي. همدارنګه د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د وزیرانو په کچه رسمي مذاکراتو ته لار هواره شي. نو دا هڅې دي دغه تخنیکي کمیټه کار کوي تر څو اروپایي ټولنې سره موږ یو واضح تفاهم ته ورسیږو.
ومودل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار حافظ میاخیل وای ل اروپایي هیوادونو غواړي د بشري حقوقو په احترام له افغان کډوالو سره د تبعیض چلن ونکړي. خو د مقدونیا ولسمشر جیورج ایوانوف له یوې جرمنی ورسپانې سره په مرکه کې ویلي د دې کال په پای کې به د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د بالکان لارې په یو مخ وتړي. له دې سره به د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د بالکان د هیوادونو لمنځه تیره شوې دا لار چې سلګونو زرو کډوالو اروپا ته د رسېدو لپاره کارولې وتړل شي. نور تفصیل تر لندن وروسته. جیورج ایوانوف شپېګل ته په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي کله چې اتریش د ودیرش نیم زرو کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي، مقدونیا به له یونان سره خپل سرحد په بشپړه توګه وتړي. نوموړي زیاته کړې موږ همدا اوس یوې سیاسي پریکړې ته اړتیا لرو، ډېر سر به راوخت شي او اتریش به د ودیرش نیم زرو کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي. د مقدونیا د ولسمشر د مرکه په هغه ورځ خبره شوه چې هیواد د هغه کډوالو پر ضد چې له یونان څخه یې مقدونیا ته د وختو هڅه کوله له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. مقدونیا لا د مخ له یونان سره پر خپله پوله محدودیتونه زیات کړي. دا هیواد افغان کډوالو ته له یونان څخه دا ور او وختلو هیڅ اجازه نه ورکوي او له نورو هیوادونو لکه سوریه او عراق څخه هم د ورځې یوازې 1500 کډوال پرېږدي چې ور واوړي. د مقدونیا د ولسمشر سرګندونې د بالکان د هیوادونو د مشانو هغه نظر سرګندوي چې پر کډوالو لګیدلې محدودیت د اوترش په اقداماتو توجیه کوي. اوترش د بالکان له هیوادونو څخه تر تیرېدو وروسته د کډوالو په مخ کې پروت دی او کډوال ترې جرمني او د اروپایي ټولنې نورو هیوادونو ته د رسیدو لپاره کار اخلي. د هیواد په دی ورستوي کې ویلي دوی د ورځې لاتیا پناه غوښتونکو زیات نشي منلی او د دې کال تر پایه پورې به و 1.5 زره کډوالو ته اجازه ورکړي چې د دوی خاورې ته ورننوځي. په ځینو ورځو مقدونیا چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو غوښتنه یې کړې، هیڅ کډوال ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له پولو ور واوړي. دا محدودیت په یونان کې د زرګونو کډوالو د راټولېدو سبب شوی. د مقدونیا ولسمشر پر خپل سرحد د کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د لګولو دفاع کړی، سره له دې چې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو پر دې محدودیتونو انتقاد کړی او د پناه غوښتونکو سره د چلند د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی بللې. یوانوف وای موږ د بروکسل د پریکړو په تمه نشو کېناستلی، موږ خپل پریکړې کوو. د بحران په وخت کې هر هیواد باید د خپل ځان لپاره حل لارې روباسي. نوموړي زیاته کړې، له یونان سره د پولي تړل یوازې یو عکس العمل دی. کله چې زموږ په شمال کې یو هیواد خپلې پولي تړي، موږ ورته اقدام کوو. نوموړي ویلي هیواد په یو وخت کې یوازې 2000 کډوال په خپله خاوره زغملی شي. جیورج یوانوف دا هم ویلي که چیرې د اروپایي ټولنې پریکړې ته په تمه کېني، مقدونیا به د کډوالو سیل لاندې کړي. د مقدونیا ولسمشر منلی که چیرې هیواد خپلې پولې وتړي، کډوال به د البانیا یا نورو ستونزمنو لارو څخه اروپا ته د رسیدو هڅې پیل کړي. نوموړي زیاته کړي هیڅوک نه غواړي چې په یونان، مقدونیا یا سربیا کې پاتې شي. د کډوالو هدف جرمني دی. یوانوف وایي دوی به بله لاره پیدا کړي چې د ده په وینا خطرناکه لاره به وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په وروستیو انتخاباتو کې د منځلارو برای آیا کوم واقعي بدلون رامنځته کولی شي؟ د خبرګانو مجلس چې اکثریت څوکۍ منځلارو وګټلې، د ایران د راتلونکي سیاسي تګلارې په ټاکلو کې څومره رول لوبولی شي؟ سلطان محمد سرور د دې پوښتنو د ځواب موندلو هڅه کړې.
د ایران په وروستیو انتخاباتو کې منځلارو اکثریت ترلاسه کړ. دغه انتخابات د خبرګانو د مجلس او د پارلمان د غړو د ټاکلو لپاره ترسره شول. د خبرګانو مجلس چې 80 کرسۍ لري او غړي یې د 8 کلونو لپاره ټاکل کیږي، د آیت الله خامنئی په ځای د ایران بل ستر مذهبي لارښود ټاکلی سي. شپږاویا کلن آیت الله خامنئی په 1989 کال کې د آیت الله خمینی تر مړینې وروسته د ایران ستر مذهبي لارښود وټاکل سو چې تر ټولو لوړ صلاحیت لري. آیت الله خامنئی چې یو کال مخکې یې د پروستات د سرطان عملیات وکړل، په دې وروستیو کې د روغتیا په هکله اندېښنې ګڼې سوې دي. اوس په ایران کې دوه سیاسي جریانونه لیدل کېږي. یو خوا محافظه کاران دي چې لویدیځ سره د نږدې کېدو مخالفت کوي، او بلخوا آزادی پلوی منځلاري چې نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د پراخوالي غوښتونکي دي. رضا علی جانی د ایران د سیاسي مسایلو کارپو چې په فرانسه کې اوسي، د منځلارو د بری د نتایجو په حکله آزادی رادیو ته داسې وویل:
اگر یه روز در ایران بره به سمتی که مجلس خبرگان بخواد رهبری
کنه، چیری و ورس ایران داسی ولور تولاد چی د خبرگان و مجلس نو استر لار خود وتا کیو په ایران کی یو منزلار مذهبی مشر را منست شینو دا بزکی ولوی پیخوی چی د ایران د اساسی قانون سره سم ستر لار خود ډیر لوی واک لري چې جمهور رئیس او پارلمان سره د مقایسه وړ نه دی.
این اصلا قابل مقایسه با رئیس جمهور و پارلمان نیست.
د خبرګان او مجلس چې اکثریت غړي یې ملایان دي، د هواد ستر مذهبي لار خود هم ټاکلی سي او هم لري کولای سي. دغه مجلس سره لدی چې د ستر مذهبي لار خود په سیاستونو د انتقاد صلاحیت لري، خو له تاسیس راهیسې تل دغه پیروي کړي. د ایران ستر مذهبي لارښود سره لدی چې تر ټولو زیات واک لري، خو صلاحیتونه مطلق نه دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس په خپل ریپورت کې لیکلی دی چې سره لدی چې د مجلس خبرګان غړي تر سیاسي اختلافاتو باید اوچت وي، خو دوی اوس په دوو لویو ډلو وېشل شوی دي. د جمهور رئیس حسن روحاني او پخوانی جمهور رئیس هاشمي رفسنجاني منځلاري ملاتړي، او د آیت الله احمد جنتی تندلاري پلویان. حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی او احمد جنتی په تیرو انتخاباتو کې په مجلس خبرگان کې خپلې کرسۍ وساتلې. مجلس خبرگان چې په 1989 کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله خمینی تر مړینې وروسته یوازې یو ځل د ایران ستر مذهبي لارښود ټاکلی دی، اکثر پریکړې او تصامیم یې پټ وي، او د پردې تر شا د ایران د خلکو د شخصي او ټولنیز ژوند څارنه کوي. خو هاشمی رفسنجانی په تیرې دسمبر میاشت کې دغه دود مات کړ او وویل چې د دغه مجلس یوې کمیټې د هغو کسانو د نومونو یو لست جوړ کړی چې کېدای شي د آیت الله خمینی ځای ونیسي. که چیرې آیت الله خامنه‌ای مړ شي او یاد کار توان له لاسه ورکړي، مجلس خبرگان به غونډه کوي او په اکثریت د رایو به یې په ځای بل کس ټاکي.
دوستانو، په همدې سره ورسېدلو لس نیمو بجو ته یو ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له ناجیا صافی نه اورو.
افغان امنیتی ځواکونو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د غړیو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وشلي. په پام کې ده چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتی ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. اوتریش په پام کې لري چې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره په افغانستان کې کمپاینونه ترسره کړي. افغان دولت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ټاپي پروژې په ګډون د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت خوندیتوب په اړه خپله پالیسي له هغه هیواد سره شریکه کړي. د امریکا متحده ایالاتو تایید کړ چې په پیښور کې د دوی د سیمه ییزې قونسلګرۍ دوه تنه کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپل بهرنیو متحدینو وغوښتل چې په ایران کې د موټر جوړونې صنعت پیاوړی کړي. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان خپل هیوادوالو ته د وچکالۍ په اړه خبرداري ورکړ او سپارښتنه وکړه چې د اوبو د مصرف مخه ونیسي او هم د خوراکي توکو تابعیا وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. تاسو کولای شئ زموږ دا ویب پاڼه لاري نه وازه چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې هل ته زموږ ریپورتونه، مطالبه، ونیس پروګرامونه له عکسونو په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره وګورئ. همدارنګه دا رادیو لاري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له بجو نه د ماخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 2.89 او په غنو خرنو کې د اف ام 5.15 اوریدل شي. یادونه کوم چې د ماخام لوونه بیا د سهار تر و پوری په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خوسته اساده رادیو وري ونیز پروګرامونه ترازو کور کله پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې د ګړې اچار لا یاد مباسي.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنوردن کو سلامونه مې ومني. ولی ځینی مشمان دروغ وای
دا دومره صحیح خل د کچیر دی سې روزنه شو دی ایس وخت دروغ وګینه دا سن کې مور پلاړه غټول نه په دروغ مخته کی.
دروغ ویل کومې بدې پایلې لري؟
دروغ چې تروسه پورې ماته ویل دي ما او خدا پیدا شوی دی زیاته بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې کله چې دا دروغ نور هم داس دروغ وای.
قدر من دوستانو، حدیث شریف کې راغلی چې وای د منافق دریالمی دی، یو دا چې خبرې کوي دروغ وای، بل چې ژمنه کوي نه عملي کوي، او دریم دا چې په امانت کې خیانت کوي. ساينس به خودلی چې دروغ داسې زهر دی چې اروهي او جسمانی انرژي ضعیفوي او د وجود دفاعي ځواک کمزوري کوي. د دروغ ویل زیات اثر په زړه باندې وي، نو ځکه دروغ د زړه د ناروغیو له سبب څخه شمیرل کیږي. دروغ ویونکی فکر کوي چې مقابل لوری دی هغه په دروغ نه پوهیږي، خو د سترګو حرکات هیڅکله د دروغ ویلو په وخت کې په نورمال ډول عمل نه کوي. ولاو که دروغجان په دروغ کې څلوېښت کلنه تجربه هم ولري. په روان خبرونه کې لومړی د ماشومانو بیا د ځینو لویانو د دروغ پاک له خبرې کوو. د کابل اوسېدونکي ګل رحمان په نظر کوم ماشومان چې دروغ وایي له لویانو زده کوي؟
دا ماشومان ډېر پاک خل دي، دا دومره صحیح خل دي کچېره دي سې روزنه شو دی هیڅ وخت دروغ وایي نه دا سن کې مور پلاړه غټول نه په دروغ مخته کی پلاړه دروغزنی دروغزن ته نه مخته کی.
د روانشناسانو له نظره دروغ د فساتون مور ده. که غواړئ چې له دروغ څخه ځان وساتې نو تخریبي اثرات یې په مخ کې کېږدي. د کندوز اوسېدونکي مرزیه هم د ماشومانو د دروغ ویلو علت د کورنۍ مشران بولي.
کله
چې مور او پلار د ماشومان په مخ کې دروغ وایي ځکه چې ماشوم خو پوهیږي، نو دلته هغه ماشوم داسې فکر کوي چې البته دا کار ډیر ښه کار ده. تاسو باور کوئ زه یو زوی لرم، هغه دومره زموږ نه تقلید کوي چې موږ جای نماز اواره او هغه هم اواره یي. ماشومان د مور او پلار نه تقلید کوي. اصلي علت خپله کورنۍ ده، ځکه چې په دروغ خپل ژوند ادامه ورکوي مور او پلار دواړه.
لکه څنګه چې میرمن مرزي هم ویل، اکثر هغه ماشومان دروغ وایي چې په کورنۍ کې مشران په دروغ ویلو عادت وي. چیرنپونی متلاندر له متلونو سره د ماشومانو د دروغ ویلو بدې پایلې هم یادوي.
د دروغ باره کې یو متل رومه وایي، د دروغ مزل لنډ ده. یا مثلا دروغجن دی دروغ وایي عقل دی قیاس کوي. هغه کسان چې دروغ وایي په ټولنه کې ډېر زر پیژندل کیږي. کوم ملک پلار په کور کې چا دروازه را وټکوله، پلار ټول سورته وایي چې په کور کې نشته. هغه ورغی وایي پلار وایي زه په کور کې نه یم. یعنې دا خپله د ماشوم په سریش په خټه کې دغه دروغ له اولی اساس ورکړل کیږي. نو لازمه دا ده چې هر پلار او مور کوشش وکړي چې اولادونه له هغه قلم چې په خبرو راشي باید دروغ ونه وایي. کلو کې باندو کې څوک دروغ وایي مشهور دي. موږ د غزنی د اندړو په دغه کې دروغ ته سوړي وایي. موږ وایو دا فلانی ډېر دروغجن دی، ډېر سوړن دی. خپل پلار او مور باید د ماشومانو له مخه داسې خبرونه کې چې هغه د قیاسو کې د خبرو واقعیت نه لري دروغ ته.
د چلی رواني پلوه د ماشومانو د دروغ ویلو علتونه کوم دي؟ د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرف الدین نظیمی به راته ووایي.
په لومړي قدم کې خو خپله د دوی ستونزې دي، انفرادي ستونزې دي. کله چې یو ماشوم پر نفس اعتماد نه لري، کله چې یو ماشوم انګیزه نه لري، کله چې یو ماشوم وړتیا نه لري، کله چې یو ماشوم په یوه ستونزه کې ګیر کیږي، کله چې ماشوم له مور پلار نه ډارېږي، دا دروغ وایي. دویم علت کورنۍ ده. کورنۍ په ډېر جدیت له خپلو ماشومانو سره برخورد کوي، نو اولادونه مجبوره کیږي چې دروغ وایي. که رښتیا ووایي په غضب اخته کیږي، کېدای شي مشکل ورته پیدا شي، کېدای شي جنجال ورته جوړ شي. نو دوی دروغ وایي او خپله دغه د کورنۍ برخورد هم دوی باندې اغېز کوي. مور پلار ترې ماما د وړو ماشومانو لپاره کورنۍ کې الګو ګرځي. کله چې دوی دروغ وایي هغوی هم دروغ وایي، کله چې دوی رښتیا وایي هغوی هم رښتیا وایي. کله چې یو زنګ دوی ته راځي ټلیفون کې او ورته وایي چې ته چیرته یې، دی ورته وایي چې زه مثلا په وظیفه کې یم، اولاد یې ګوري چې دی خو په کور کې دی، دا وایي چې دا دروغ کېدای شي ښه شي. ماشومان منطقي موجودات نه دي. دوی په دې اړه فکر نه کوي چې د ما پلار دروغ ویلې، د ما پلار اشتباه کوي. دوی وایي کېدای شي همدغه صحیح، یا مثلا په کور کې مېلمانه راځي، دا مور او پلار مېلمنو ته یو ډول د کور په اړه د اولادو په اړه دروغ وایي چې دا خپله تاثیر کوي، په دوی باندې اغېز لري.
د ماشومانو دروغ ویل دوی ته کوم تاوانونه اړولی شي؟
له دوی نه نور ماشومان هم دروغ زده کېدای شي، دوی ته ډېر جنجالونه پیدا شي، کېدای شي دوی په ټولنه کې دوی ته د حقارت احساس وسي، کېدای شي دوی د دروغزن په نوم یاد شي.
رابه شو دي ده چې لویان ولې او په کومو حالاتو کې دروغ وایي؟ آیا دوی په زیان نه پوهېږي که څنګه؟ د ننګرهار اوسېدونکی امین چې په خپله وینا یې اکثره وخت دروغ وایي، ټول خلک دروغجن ورته ښکاري.
دروغ خو نن سبا ټول خلک وایي، زموږ نه نیولې چې څوک ګورو ټول خلک دروغ وایي، او خصوصا په ټلیفون کې دروغ وایي. یو سړی ده ته به ورته ټلیفونو کې دی په کابل کې وایي زه په جلال آباد کې یم، یا به یو سړی هغه به کور کې وایي زه په دفتر کې ما، یا به یو سړی په دفتر کې به وایي زه په کور کې ما. خصوصا د کورنۍ خلکو ته خو دروغ ویل ډېر زیات، ځکه ځینې ځایونه دي چې موږ ته په کور کې ویلی شي پلانکي زیاته به نه ځي، بیا بل ځای یادوو، یعنې دروغ ورته ویو. داسې هم شوي دي چې یو ملګری و، هغه ماته ټلیفون وکړ، ویل چېرته ما غوښتل چې ځان ته پټ کړم، ځکه یو بل کار مې و، زه باید هلته تللی وی. نو ورته مې ویل ما زه په جلال آباد کې همداسې روان وم، بس په مخه راغی په کابل کې. دا آینده دپاره هغه امکان لري په ما باندې باور ونه کړي. د هغې نه وروسته ما وویل چې زه به بیا دروغ نه وایم، خو په دغه ټلیفون کې ډېر دروغ ویو. مطلب موږ خصوصا د ماشوموالي د وجې نه چې سړی دروغ شروع کړي، په آینده کې دې بیا غټ ګنډکه پوځي او بیا ډېر دروغ وایي.
دا ډول کیسې ډېرې پېښېږي چې په ټلیفون کې یو بل ته دروغ سره وایي. عبدالمنان بیا وایي چې ده ته یې هم ملګري په ټلیفون کې داسې وخت دروغ ویلي چې د پسترګو لیده.
دروغ لکه هغه پولیسیا په جیب کې چې څوک ځان سره ونه لري گزاره نه شي کولی، ته به لږ به دروغ وایي. نو زموږ خپله د مارکیټ بعضې کسان چې به را سره وو، داسې پېښه شوله چې زموږ یو رفیق و، دی ما ویل دی چې کمپنۍ ته لاړ، یو کمپنۍ ده د ټیکسټایل یو کمپنۍ ده، هغه ته لاړ. بیا وروسته ما ده ته زنګ وه مال سلیمان جان ته چیرې یې، ورده وله ول زه و جمبو کې یم. جمبو په کوریا کې یو ایریا ده چې هلته کمپنیانې دي. ما له جمبو په کم ځای کې ما په کار یې، ول زه اوس لیر یم، ته ما نه څه پیدا کولی، کنټینر لوډینګ دی په هلته اخته یم، ګرځې دلته په کمپنۍ کې موږ څخه ځان پټاو. دروغ خو نو دروغ دی، باید نه یې.
ګل رحمان چې په پیل کې مو هم د هغه خبرې واورېدلې، وایي چې چا چې دروغ ورته ویلي دی سخت دردولی.
دروغ چې چا تر اوسه پورې ماته ویلي دي، ما او خدا پیدا شوی دی زیاته، هغه انسان
عزت تور شوی دی بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې کله چې دا دروغ نور هم داسې دروغ وي ما د دومره ثابته څوک چې دروغ وي دا سړی چې نه په دنیا کې عزت ځای ورته پاتې کیږي بعضې وخت کې مصلحتن که دا دروغ وویلی شي کیدی شي چې مثلا یو سړی قاتل راځي پوښتنه نه وکړي دا اوس سړی چې تېر شي دا کوم ځای ته لاړو ته هغه صحیح ځای نه ورته وښیې ده ته غلط ځای وښیې تر څو هغه مظلوم ترې هغه قاتل نه بچ کړي دغه ښه شي نور دروغ چې د خپل شهرت دپاره سړی دروغ وایي یا د خلکو د دوکې دپاره سړی دروغ استعمالوي یا د بل مقصد دپاره نو دا دروغ شرعن هم ناروا دي قانون هم ناروا دي او عقلن هم ناروا دي
ځینې وخت بیا په کورنۍ کې میرمن خاوند او خاوند میرمنې ته دروغ وایي چې دا کار د دواړو ژوند ډیر تریخوي
خزه وتله د اولادونو سره لس بجې میړه یې راغی دولس بجې ډوډۍ ته ګوري چې کور یې قلف ده بېرته لاړه ما نه یې پوښتنه وکړه چېرته مه زه خبر نه لرم کله چې بېګا کور ته راغی خپلې ښځې ته ویل ته چېرته تللی وې ښځې ویل زه په کور کې بوم اول یې غږ ورته ونه کړ بیا وروسته ورته ویلې چې راغلم ته په کور کې نه وې د دې نتیجه دا شوه چې دغه ښځه بې اعتباره شوه خپل خاوند ته ځکه چې انسان یو ور دروغ وایي که نه هغه نو خپل میړه ته خامېږي احترام موقف هغه له لاسه ورکوي هره ورځ د هغوی جنګ ده میړه ته عصبي تکلیف پیدا شوه خپل ځان وهي هغه ورځ شاهد یم چې نږدې خپل ځان ته ور اچولی و یوازې په دې مسله کې نه په هرې مسله کې به ورته دروغ ویلي
دروغ ویل انسان داسې خاموي چې بیا یې څوک په رښتیا خبره هم باور نه کوي یو متل هم لرو چې وایي ډوډۍ که خامه شي پخیږي خو انسان نه پخیږي کمال د دروغجن چوپان له کیسې سره ځینې نورې خبرې هم د دروغو په هکله کوي
چوپان غره ته خپل مال بو نو یو ورځ یې غږ وکړه چې خلکو راشئ لیوه راغلی زما میږې خوري نو خلک ډېر په تیزۍ باندې راغل چې ګوري نه لیوه شته دی او نه خیر و خیرات دی چوپان ځل چې ما سه ټوکه کوله هغه دروغ ویلی بله ورځ بیا همداسې دا عمل یې تکرار کړی و په درېیمه ورځ اخر خلکو داسې فکر وکړ چې دا د ده عادت دی هسې مونږ په عذابوي بله ورځ رښتیا لیوه راغلی و او د ده میږې خوړلې ده چې هر څومره چغې وولې خلکو فکر کوي چې دا دروغ وایي نو د دروغژن عاقبت هم دا دی لکه فارسي کې هم یو متل دی چې بار کج به منزل نه میرسد کوږ بار چې دا خپل منزل ته نه رسېږي یعنې دروغجن سړی خپلې موخې ته نه رسېږي د کورنۍ یو غړی په کورنۍ کې دروغ وایي هغه خپل اعتماد په کورنۍ کې د لاسه ورکوي نو هر کله چې یو انسان د خپل ځان په حق کې دروغ نه خوښوي نو طبیعي خبره ده چې بل سړی هم د ده نه هم دا تمه لري چې دا باید ورته دروغ ونه وایي که زه د یو انسان نه دا تمه لرم چې هغه ما سره دوکه ونه کړي ما ته دروغ ونه وایي هغه به هم د من هم دا تمه لري چې زه هغه ته دروغ ونه یم
د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نظم بیا له دیني نظره وایي چې دروغ ویل لویه ګناه ده
رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو له کبیره ګناهونو څخه ده دا په ټولنه کې ډېر ستونزې رامنځته کوي د انسان رواني حالت ډېر ګډوډ کوي هغه مور چې ماشوم یې په نس وي که دروغ ووایي د هغې ماشوم کیدای شي له رواني لحاظه ډېر ناقص وسیږي دا ځکه چې ماشوم د مور د وجود د غړو څخه یو غړی ده لکه څنګه چې دروغ د انسان څیره سره کوي د انسان لاس لرزوي د انسان دماغي حالت نارامه کوي هغه ماشوم هم یو غیر نورمال حالت کې داخلوي نو کچیرته میندې غواړي چې اولادونه یې له صحي او رواني لحاظه سالم دنیا ته راشي نو هغوی دې په سر کې له دروغو ځان وساتي او همدارنګه څوک چې دروغ وایي ضرب المثل همدا وایي دروغګوی حافظه ندارد د هغه هغه دروغ په حافظه کې نه پاتې کیږي نو انسان ته په کار ده چې دا د خپل د ژوند اصول په رښتیا ودروي دا له خپل وجدان سره وعده وکوي چې زه به دروغ نه وایم بیا دای متزلزل کیږي نه دای په ټولنه کې بې اعتماده کیږي نه د ده اعتبار په ټولنه کې لوړ وي او هر څوک پر باندې اعتماد کوي رسول صلی الله علیه وسلم په خال پیغمبرۍ څخه هم هیڅ کله دروغ نه ویلی او ټولنه دا لقب د امین ورکړوي یعنی راستګوی رښتیا ویونکی او کله چې الهی پیغام خلکو ته او راوه همدا پښتنه ترې وکړه چې کزه تاسو ته وایم چې له دې غره څخه په تاسو باندې یو فوج را روان ده او حمله کوي آیا تاسو یې منئ ټول وویل چې هو موږ یې منو ځکه تا هیڅ کله په ژوند کې دروغ نه دی ویلی کله چې دا وعده له خلکو واخیسته بیا یې وفرمایل چې زه د الله رسول او تاسو ته مې دغه الهی پیغامونه را وړي دي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدرمنو اوریدونکو السلام
وای مدنی او سیاسی فعالانو د بی برقی، بیکاری، فساد او زیاتینو خراب اقتصاد لامل حکومت زیاتینو شرمنامه ورکړه. د مدنی ټولنو تر ټولو غاټ مډال او زیاتینو غاټ ستاین لیک. اوس به زیاتینو حکومت بریتونه تاو کړي وي او ویلي به یې وي چې زیاتینو نر دی ولیده. مدنی او سیاسی فعالانو د خپلو خدمتونو له امله زیاتینو په غټه شرمنامه ونازوه. زیاتینو د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه دراوړو. زیاتینو غږ ورته کیږدی او د زړه تڼاکې پې وچوئ.
اوس پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته.
د خبرونو سرټکی:
د بالستیکی توغندې د ازمایلو له امله د افغانستان د حکومت اختیار د شمالي کوریا پر جمهور رئیس لړزه تبه راوسته.
وایي چې والي صاحب قراردادونه خپل میړه ته له ډاره ورکول.
حکومت په اوو سرونو هم د برق یوه پایه تر ډیرو ورځو ونه شوای درولی.
او ډالر له افغانۍ سره د وزې لیول لوبه کوي. د خبرونو تفصیل:
بی خبر آژانس خبر راکوي چې د بالستیکی توغندیو ازمایلو له امله د افغانستان د حکومت اختیار د شمالي کوریا پر جمهور رئیس لړزه تبه راوستله. خبر زیاتوي چې د شمالي کوریا جمهور رئیس چې په نړۍ کې هیڅ چا ته هم سر نه ټیټوي د افغانستان د حکومت اختیار دومره وېرولی و چې لړزه تبه پرې راغله او کسانو یې دوه درې بړستنې پرې واچولې چې تود شي. د پوځي چارو کار پوهان وایي ارمان چې په افغانستان کې خود برق پایان نه وای غورځېدلې او برق نه وای پرې شوی که نه بیا به شمالي کوریا لیدلی وو چې څه یې ورسره کول.
د بی خبر اژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې والي صاحب غټ قراردادونه خپل میړه ته له ډاره ورکول. خبر زیاتوي چې د والي صاحب میړه ډیر غصهناک سړی دی او والي صاحب وایي چې یوه دې ورسره دوه کړې نه وي چې بیا یې په کوم لوښ کې ویشتلی. هغه وایي چې له همدې ویرې ټول غټ قراردادونه ورکول، که نه دا دومره هم بې انصافه نه ده چې هر څه د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي کړي. هغه وایي چې خدای دې چا ته قاري میړه نه ورکوي چې سړی والي هم شي نو ترې ویرېږي.
در په در آژانس خبر راکوي چې حکومت په اوو سرونو د برق یوه لویدلې پایه تر ډیرو ورځو ونه شوای درولی او ټول کاریان تیارې ته کینول. خبر زیاتوي چې جمهور رئیس، اجرائیه رئیس، د جمهور رئیس دوه معاونان اول معاون او دویم معاون، د اجرائیه رئیس دوه معاونان اول او دویم، او د حکومت د ښې ادارې په چارو کې خاص استازی چې ټول اوس سره شي حیران پاتې وو چې د برق غورځول شوې پایه به څنګه بیرته ودروي، ځکه هغه سیمه د مخالفینو په ولکه کې وه او له همدې عمله اوس سره لاس تر زنې ورته کښېناستل او ښاریانو خوارانو په تیاره کې دا چورتونه وهل چې حکومت دومره وس نه لري نو د اورګاډۍ د پټلیو، د قانونو د رایستلو او نورې غټې پروژې به څنګه عملي کوي.
او د درد په در آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي دي چې ډالر له افغانۍ سره د لیوو او وزې لوبه کوي. خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې ډالر مخکې او افغانۍ ورپسې. ورته وایي چې ګیر مې کا، افغانۍ خواره چې هر څومره هڅه او کوښښ کوي ډالر نشي ګیرولی، بیا ډالر لږ زانګ ورته کراکي او چې افغانۍ ورتېده شي ډالر بیا ګړندی شي. دا څو کاله د لیوو او وزې دغه لوبه روانه ده خو هېڅکله هم افغانۍ خواره ونه توانېدله چې ډالر ګیر او لوبه وګټي.
خبرونه خلاص شو.
زیاتین اوس په هر کور کې اروپا او بهر ته د تلو باسونه او مرکې ګرمې دي. په تیره چې زیاتینو برق لاړ شي او تلویزیون ګل شي زیاتینو همداسې یو کور ته مو بیایو.
چې
چې ترکی نه سړی وحید لښ وای نو ډیر خوان به کړای وو
د ما د ترکی پورې تلو تسترګ سپینې دي او دایره تل ترکی نه دا خو خبرې کوي
تر ترکی پورې څه سخته ده ورشه ویزه واخله او پالوتکه کلاشه هلته به آزاد ګرځېدل هم شي
او ویزه لکه چې خوشی درکوي $6,000 غواړي
رښتیا هم $6,000 ډیر زیات دي کاش کی مخبل کور درلودای وس به مخرس کړای وو او ټول بتللی وو
ښه عقل خدای در کړای خدای دې در نه واخلي چې خپل کور مو درلودای بیا مو څه غوښتل چې تلو
په کور کې به دې څه کړی وو اورد دي شي دې ځای کورونه نه پارک شته نه تیاتر او سرکاس شته او نه هم د وخت راولو کوم بل ځای په اروپا کې خدای هر څه په هر کوڅه کې دي نر هغه دی چې خپل سات تیر کړی
غلی شه عیاشه واش هغه چې جوس ګاز نه راکته کا
سمیر ورولېګه زه ډارې ګم تیار ده
دغه د غیرت دی او بیا خبرې د ترکیه او یونان د لارو کوي
د اروپا په لار بیا نه ډارې ګم هلته ډار نشته داسې نه دی لکه دا ځای چې هغه مردار برقم پکې نه پیدا کیږي هلته خو شپه هم لکه ورځ غوندې رڼاوي
تا هغه بجلی راکه موري
ورشه د موبایل څراغ دې روښانه کا د بجلی بیټرۍ سوي دي
موبایل مې چارج نه لري
په تلویزیون کې خو ویل چې سبا ته پیا دریږي او برق راشي
په تلویزیون کې خو هر څه وایي که د تلویزیون خبرو ته غوږ ونیسي ګومان به وکړي چې په کوم بل هیواد کې یم
برق راکوي اوس دا وایي چې تر ترکیې څنګه ځان ورسو موري تلاګانې دې نشته چې وی پلورو
کاش کې وای د تا له سره به مې زار کړی وای هغه خو دې پلار دې د کاله مخکې ترې او بادرنګ کړ
پلار ته مې د خدای پاک انصاف ورکړي اس داسې شي نه لري چې وی پلور او اروپا ته پیلار شو
پستی
ها څه وایي دا د ادار اخلم
کوټه یې راواله
ښه چې دا به څه وایي والی والاړی رضا کنه
خیر سي د پلار موبایل مې راوړی دی پلار جان دې زنګ ورته وهلی وو ویل چې د مو ټول موبایلونه کار نه کوي تاسو ور وړي چور سر وغږیږم
رښتیا
هو
رضا خیر سي په تکلیف شوې
نه خیر دې خبره نه ده سلام
وعلیکم سلام لوري ستړی مشه
خیر سي تروري
ستړی مشه
خیر سي
مور دغه موبایل واخله اوس مې پلار زنګ وهی وای دې مو موبایل نه ټول ګول دی
اونو دا دوه ورځې کله برق راغلی دی په یو کې هم چارج نشته
چې اوس له کومه ځایه زنګ وهی ولې کور ته نه راځي
ځواب ورکا
بله وعلیکم سلام شکر ښه یو ته چیرته یې چیرته په یونان کې دا څه وایې څه وخت لاړې ښه کوم کور بلې ښځې ته دې اخیستی وه بله ښځه دې هم درلوده وی خدای دې یونان په اوبو کې غرق او پرق که ما ویل چې دا څنګه یوه ورځې او دوه ورځې نه یې تا خو بله ښځه کړې وه او له هغې سره اوسېدې زه خدای مو په دواړو کښتۍ واړوه خدای مو د مایانو خوراک
که دا څه وایي هغه دی برق هم راغی هلی تلویزیون روښانه کړئ
یاتینو اوس دا غبرک شیر هم واوري
او زما دا زړه درپسې او زما دا زړه درپسې لومړی ټوپونه وهل او سلګي وهي او سلګي وهي له انتظار مړ شوم ستا د هجران تیارو کې خدای چې ویریګ مړیر له دیوالو د کوټې او له خپل ځان نه هم او له خپل ځان نه هم ستا د هجران تیارو کې خدای چې ویریګ مړیر لغلو رهزن زنی لپټ دخمن زنی یو زلی راشه گلی یو زلی راشه گلی پا پلک پلک و خانده زده می هم دا غواری تلویزون هم خفه دی او تو هم غلی دی لکه دا طول دنیا پا غم که دوب وینن لکه دا طول خلق لدی تیرو ویریگی لکه دا طول خلق لدی تیرو ویریگی او لکه دا طول و خلقو نن پتاز ربای للایوی یو زلی راشا گلی یو زلی راشا گلی تلویزون هم خفه دی او تو هم غلی دی او موبایل خوار خو او موبایل خوار خو د مرور غوندي چا سره سون هم نکړي چا سره سون هم نکړي او زما دا زړه در پسې لومړی ټوپونه وهل لومړی ټوپونه وهل او سلګي وهي او سلګي وهي اے زما خپل بریښنا له ازبکستان ناراضي او که د تاجکستان ناراضي خیر دی لږ ژر راشه تلویزیون هم خفه دی او تو هم غلی دی او تو هم غلی دی
دغه خبرونه زیاتینو ننګیار ناشنا برابره کړې وه او زیاتینو برخه اخیستونکي وه برای افغانپور صادق سپینغار او زیاتینو نقیب الله لاروی مسکا احساس او زیاتینو سپوږمۍ او اوس حکمت زیاتینو کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مې ودا دي زیاتینو کابل 44 کندهار 22 زیاتینو کندوز 1 او زیاتینو جلال آباد 4
Kalama.